زه منور شامو د مشال ریډیو په یو بل غړی کې هر کله کوم په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې اولنوي نیمایي کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا اسلام آباد او کراچۍ ریپورتونه وړاندې کوو. په دویم نیمایي کې به اول هفتوار خبرونه مشالونه او بیا د سولې په لور واوري. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه ورو چې زموږ همکارا فرخنده اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. نن په اسلام آباد کې د ان اف سی اوارډز اتمه غونډه روانه ده. د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونه په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ رسمن افتتاح کیږي او راپورونه وایي د شام حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې مهم پرمختګونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د ان اف سی اوارډز اتمه غونډه روانه ده. د مشال رادیو خبریال وايي په اسلام آباد کې د ان اف سی اوارډز غونډې مشري د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار کوي چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د خزانه وزیرانو برخه نه ده اخیستې. هلته د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت ناڅاپه د ان اف سی اوارډز غونډه راوبړله چې لوجی دوی غونډه ته هیڅ تیارې نه دی نیولې. د زیاتوی چې مرکزی حکومت په ملي مالیاتی کمیشن اوارډز کې د خیبر پښتونخوا ته خپل برخه نه ورکوي.
تاسو بالکل اچانکی بغیر د ایجنډې نه موږ په دې باندې شک دی چې تاسو اسی د شلو شمار پوره کوي او دام خیال لې جره موږ به پبلک ته راغلې شو. موږ به صبح حکومتونو ته راغلې شو چې موږ په ان اف سی باندې میټینګ وکړو. مطلب د خبرې دا ده چې موږ به اغیتا د خپل احتجاج ریکارډ کوو.
بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان مشال ریډیو ته ویلي په مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا واجبات شته خو د تحریک انصاف په مشرۍ صوبای حکومت د صوبې مالی حقوقو ترلاسه کولو لپاره جدي نخکاری. په کراچۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې یو پولیس افسر او یو د احمدي ټولنې غړی وژل شوی دی. د سند پولیسو مشر آی ډی خواجه بیگا ناوخته خبریالانو ته وویل چې په ګلستان جوهر سیمه کې د ټرافیک پولیس افسر فیضلی شاه شهګری پرون ماخام کور ته روان وو چې وسوالو پرې ډزې وکړې. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې لشکر جنگوي العالمی او جماعت الاحرار منلې ده. بلخوا د سچل تھانے د پولیسو چارواکو کلخوا بیگا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې پرون د احمدی ټولنې سره تعلق لرونکي یو بل تن موټر سایکل سپرو وسوالو په ډزو وجلې دي. د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. له جنوبی وزیرستان سره نږدې د درزندې په حیدرزان سیمه کې د یوې غیر ملکي ادارې شپږ کارکوونکي تختول شوې دي. نن په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا درې ورځې وړاندې نامعلومه وسلوالو د پولینډ د تیلو او ګیس یوې ادارې شپږ پاکستانی کارکوونکي سره د درېو لیوي سرتیرو ونیول خو وروسته بیا وسلوالو یوازې د لیوي سرتیري خوشې کړل او نور شپږ کارکوونکي اوس هم لا درک دي. د دوی د تختونې پړه لا هم چا نه دا منلی. په شمالي وزیرستان کې د دوکانونو مالکان وایي باید د میرانشاه بازار جوړېدو نه وړاندې حکومت هر تن ته خپله ځمکه په ګوته کړي چې دا شان په راتلونکي کې دوی له خپله حقه محرومه پاتې نه شي. دوی دا غوښتنې پرون په بنو کې د یوې جرګې له لارې وکړې. په دغه وخت ملک شیرولی خان مشال ریډیو ته وویل
درې کومنه علاوه اتمنځای دي یا دغه کوم جاده دی دغه د خپل حق خپل ملاو شي او دا سنا چې خالی په جامه بوند جامه د یو دوه کوله سره وکړلې. هر سړی ته د خپل ځی په خپل ځی دا ودروي او خپل ځی دا ور کړ شي چې د بل غلط ولوس تلور نشي. امیش سره خپل ریکارډ دی دغه جاده دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال پليټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال ریډیو ته وویل چې په میرانشاه بازار کې د جایدادونو مالکانو ته د کمیټې جوړولو ویل دي چې دا شان د نورو جایداد لرونکو کسانو اندېښنې هم له حکومت سره شریکي کړي او ستونزې هواري کړل شي. د مشال ریډیو خبريال وای په نیم قبایلی سیمه افار بنو جاني خل کې د امن کمیټه یو غړی ملک شاورګل تیر ورځ نامعلومه واستوالو په ډزو وجلې دي. نو موړه په خپل کلی جاني خل کې د خپل کور مخه تا په نه خکړل شوی. د پیښې ذمہواری تر دې د ما چا نه دامنلی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ترکمنستان له اتامراد نه د افغانستان تر آکینا بندره د ریل پټلۍ رسمن افتتاح کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال ریډیو ته ویلي چې افغانستان به نور پر یو لاره محدوده پاتې نشي لکه د تورخم لار او یا د پاکستان لور ته نورې لارې. د ترکمنستان او افغانستان د ریل پټلۍ د افغانستان په خاوره کې د 3.15 کیلومتره ده چې د ترکمنستان لخوا جوړه شوې او د ترکمنستان له اتامراد نه د افغانستان تر آکینا بندره رسیږي. ټاکل شوې ده دغه پټلۍ به د ایجیا پرمختیایي بینک په مرسته د فاریاب تر اند اخوی پورې وغځول شي. تاسو مشال ریډیو تغوږی راپورونه وایي د شام حکومتي ځواکونو د حل په ختیس کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو لور ته ډیر په تیزۍ سره پرمختګونه کړي چې له وجې په زرګونه اوسیدونکي هم خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د شام بشري حقونو لندن میشت ادارې ویلي پرون د شام ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونو د حلب د جبل بدور او بادین د شاوخوا سیمو کنټرول ترلاسه کړي. دا دواړه سیمې مساکن هانان و ضلع سره تړلې دي چې د نومبر په 26مه د یاغي جنگیالو نه بیرته نیول شوې دي. د بشري حقونو یاد اداره زیاتوي نږدې 10,000 عام وګړي د حلب د زیانمنو شوو ختیځو سیمو نه د حکومت او د شیخ مقصود په شاوخوا کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو لور ته تللي دي. او بل خبر دا چې په کیوبا کې د پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو د مړینې وروسته د هغه په درناوي کې د لاریونونو او نورو پروګرامونو لړۍ لا هم دوام لري. او اوس هم د رفعت انجمنا د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم یو کم 10.50 روپۍ او یو کم 10.50 روپۍ یو پاؤنډ په 1.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.80 روپۍ او په 23.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو سلرش غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 6 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 2 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې مو درلا د غریپورټونه راوړی دي. په اسلام آباد کې د قومي مالیاتي کمیشن غونډه روان ده. په یاد کمیشن کې د خیبر پښتونخوا غړی پروفیسر ابراهیم وای وفاق دي ثبوت په ټیکس کې خپل خپل برخه ورکړي.
ڈویزیبل پول کے اس پرکار دا چې وفاق پسلو کے پسلو باندھے تعینات ہو کے اور داتیا پسلو کے دا ثبوت حوالہ کی.
قبایلی ولسوای د دغه سیمو د اصلاحاتي بیل د منځوري دلو په انتظار دی. خود سیمو د چارو پوه محسن داول تور لګوي چې وفاقي حکومت په دې کار کې سنجیده نخ کاری.
اوس چې دغه د ریپورت امپلیمنټیشن ټیم راغی نو عمدادی حکومت و اتحادیان دي دی هم داسې بیانونه راځي اغم د پروسس فورم متنازع کوي لګیا دي.
د شمالي وزیرستان میران شاه بازار د دکانونو مالکان وایي حکومت د ورته د خپل خپل حق زمکا وسپاري. دوی څه وایي؟
هر سړی ته د خپل ځی په خپل ځی دا ودروي او خپل ځی دا ویر کړ شي چې د بل غلط ولوس تلوړ نشي. امیش سره خپل ریکارډ دی دغه جاده د هر سړی سره خپل.
نو ریپورټونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې بعد دوا هفتواري خبرونه مشالونه او د سولې په لور واوري د مشالې ډیو ترڅنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په اسلام آباد کې نن د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ غونډه کیږي. په دې کې د په سلور وړو صوبو او وفاق ترمنځ د بجټ او د پیسو د حساب کتاب خپل خپل برخه معلوميږي، او بیا هر جوستا یا هر صوبه او وفاق خپل خپل برخه ملاويږي. په دې موضوع باندې یو شیبه وړاندې د اسلام آباد نه زمونږه خبريال رفعت انجم زمونږ د همکار اسرار الله مومن سره خبرې کړې دي. غوای
نن د دې مالیاتي کمیشن غونډه روانه ده په اسلام آباد کې، او دا وخت د دې مشلې چې کومه ده هغه د وفاقي خزانه وفاقي وزیر ساکدار کوي، او خو دې کې د ټول نه مهمه خبره ده چې دې کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان چې کوم د خزانه وزیران دي هغه دې شامل شوي، او دا غي شته وجدان چې د خیبر پختونخوا خزانه وزیر هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، او د نوران د مغی ذکر کړو چې وفاق د وړو صبح حق نه مني، او دا داسې ناڅاپه رابلل شي غونډه ده چې دې کې د صبح له خوا هیڅ تیاری نه ده شوی، او دا غي کوم حقونه دي دا غي په اړه باندې به دې کې خبرې نه کیږي، نو هغه دې کې د احتجاج په توګه باندې هم چې نو
رفعت کدار ته وایي چې د غونډې ځنې مهم نکات دي، نو هغه مهم نکات څه دي؟
څنګه تاسو پته لري په د ورو صبح د حق خبره مونږ اوسو کنو، په دې کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په بار بار باندې مخکې د دې ذکر شوی دی چې خیبر پختونخوا صبح د ترهګرۍ نه ډېر زیات ځپل شوی دی، نو د دې د ترهګرۍ چې کوم ختمولو لپاره کوم فاند دی هغه زیات کړی شي. نو نن هم چې کوم غونډه روانه وي کې د ټول مهمو موضوعاتو چې په خیبر پختونخوا د کوم یو فیصد فاند ملاويږي د ترهګرۍ په مت کې، هغه دی غواړي چې خیبر پختونخوا حکومت غواړي کم غړي هلته ناسي ای وي چې دا درې فیصد شي چې داسې د صبح کم تر اوسه پورې د ترهګرۍ نه پس کم نقصانات شوي دي، او عام ولس ته کم زیان رسېدلې دی هغه پوره کړی شي، او همدارنګه د ټیکسونو چې کومې پیسې دي هغه د وفاق نه زیاتې حساب صبح ته ورکړي چې د صبح کم ولس ته هغه ته نه تنه سفیدې ورسي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د اسلام آباد نظم خبریال رفعت انجم و چې د قامی مالیاتی کمیشن د ایوارډ د غونډې تفصیل یې راکوه. د خیبر پښتونخوا حکومت او د یاد کمیشن صوبایي غړي وایي دوی به د قامی مالیاتی ایوارډ په غونډه کې احتجاج کوي، ځکه چې مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان ته په دغه ایوارډ کې خپل پوره برخه نه ورکوي، خو مرکزی حکومت بیا دا تورونه ردوي. په د صوبایي او مرکزی حکومتونو غړي نور سوای او کارپوهان په دغه سره نظر لري. د اسرار العالم مومند ریپورت کې تفصیل ورو.
د خبر پښتونخوا خزانه وزیر مظفر سید وایي دوی به د قومي مالیاتي ایوارډ په غونډه کې ځکه احتجاج کوي چې مرکزی حکومت خبر پښتونخوا ته په دغه ایوارډ کې خپل پوره برخه نه ورکوي. نو موړ وایي دوی د مالیاتي ایوارډ غونډې ته تیارې نه دي نیولې، ځکه چې مرکزی حکومت دا غونډه ناڅاپي را بللې او له دوی سره یې پر دې اړه ایجنډا هم نه ده شریک کړي. مظفر سید تور پورې کړ چې مرکزی حکومت دا هر څه ځکه کوي چې د وړو صوبو حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د خپل حقونو د غوښتو لپاره تیاری ونیسي.
هغه موږ مرکز ته دا ویلي دي چې تاسو بالکل اچانکی بغیر د ایجنډې نه خبره کول، بغیر د ورکینګ پیپر نه خبره کول، موږ په دې باندې شک دی چې تاسو اسی تاسو د شنو شمار پوره کوي، او دا خیال لري چې را موږ به پبلک ته راغلی شو، موږ به صوبایي حکومتونو ته راغلی شو چې موږ په ان اف سی باندې میټینګ وکړو. مطلب دا خبره ده چې موږ به اغیتا د خپل احتجاج ریکارډ کو.
که څه هم د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې د صدارتي آرډیننس لمخې په کار ده چې د ان اف سی ایوارډ غونډه هر درې میاشتې پس راوبلل شي، خو مرکزی حکومت داسې نه کوي. د په خبره دا ځکه چې مرکزی حکومت نه غواړي صوبایي حکومتونه په یاد ایوارډ کې له مرکزی حکومت خپل برخه وغواړي. د مرکزی حکومت یو غړی عباد الله خان دا مني چې په مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا صوبې واجبات شته، خو د په خبره د پاکستان تحریک انصاف ګوند له مرکزه د صوبې حقونو په اخیستو کې جدي نه دي، او یوازې پر دا قسمه مسلو سیاست کول غواړي. نوموړی وایي دوی له مرکزی حکومت د صوبو حقونو ترلاسه کولو لپاره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو کمیټې جوړه کړې وه، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند له دې کمیټې ووته.
نیشنل اسمبلی کې د دې لپاره یو کمیټې جوړه شوه، دا هغه نه د ټول نه مخکې د هغه نه تختیدو والا د پی ټی آی والی، او پی ټی آی والا دا بیس جوړ کړی چې فضل الرحمن کې د چیر کې نو کدي صوبې ته زمونږ ډېر څه ملاوي، په مونږ نه دي کې نه کېږي، دا هغه ته اتو دوران کړو. د
قومي مالیاتي کمیشن د خبر پختونخوا غړی پروفیسر ابراهیم وای چې مرکزی حکومت د دوی صوبې ته په ډیویزیبل پول یا د ټیکس په پیسو کې پوره برخه نه ورکوي.
دا زمونږ شریکه مطالبه ده ټول صوبو چې په ډیویزیبل پول کې اوس په کار ده چې وفاق په سلو کې په شلو باندې قناعت وکړي او د اتیا فصلو کې دا صوبو ته حواله کړي.
خو د مرکزی حکومت غړی عباد الله خان بیا دغه تورونه ردوي. بلخ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په دې کې شک نشته چې مرکزی حکومت د کمی مالیاتي ایوارډ غونډه پر وخت نه رابلی او ثبوت په ان اف سی ایوارډ کې هم کېدې شي چې پورا برخه نه ورکوي. خورده په خبره صوبای حکومتونه د ان اف سی ایوارډ پیسې په خپل جیبونو کې اچوي او بیا د دې جوګنوي چې مرکزی حکومت ته وخی چې دغه پیسې یې په کومو پرمختیایي پروژو ولګولي.
حساب کتاب ہم نے ورکے کے پیسے میں را لیا سنگ ہونے گئے دیکھے ڈیرا مسالہ رہا کال پس وہ منصوبے نے پیسے راضی نو کال مخ کی نزیب تو خرچ کر گیا منصوبے آئی کی پٹے پٹے اگی آگا پکلا ردی پیسے والی اور ابھی آپ آگے والے چیک نہ کھاتی پرسٹے کے دارا مانے یا سمرا کارو کو سمرا ہونا کو بل منصوبے دی کی جوڑائی نو آگا داس جوڑے کی آئی کی بیس ہزار کے پیسے ملا رہی کی منصوبہ منی کمیں پیسے لگی
ہوتی جاتا بھی چیز مرکزی اور صوبائی حکومتوں ناقص پالیسی ولوجی د خیبر پختونخوا عام ولس ځپل کیږي. خود خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر دغه ټول تورونه رد کړل.
دا مشال ریډیو دا
او اوس ورزو کراچی ته. په دغه خار کې تیر شپه په دوو بیلو بیلو پیښو کې د ټرافیک پولیسو یو افسر او د احمدی ټولنې یو غړی وجل شوی دی. د سند صوبې د پولیسو مشران وایي چې دغه هدفي وجنې ښکاري. بل اړخته د لشکر جنگوي العالمي د ټرافیک د پولیسو د افسر د وجنې ذمواري منلې ده. د کراچۍ نه نور تفصیل زموږ خبريال محمد عمران راکوي.
د خار په ګلستان جوهر سیمه کې د ټریفیکی پولیس افسر فیضلی شګری په نخه کې دورستو د پیښې پر ځای خبریالانو سره د خبرو پر وخت د سند پولیسو مشر ایډی خواجه ویل چې وژل شوی پولیس افسر ته د وړاندې کومه دړکه نه ورکړل شوې او داسې ښکاري چې هغه د یو خاص مسلک سره تعلق لوجې پنخ کڑے شوے دے
ان کو اس سے پہلے تھریٹ نہیں تھا
دیوائی دی اڑان نے غتا کو مدڑا کنو یو واضح پہ یو گولے لگے دلے چی لو جی دغ پولیس افسر ساور کڑے دا دا روختون دا رپورٹ روس تو بد پیخی نور معلومات ہم را مخی تشی پولیس تا دا پیخی دا زائنہ دیار لس گولے تر لاس شوی دی دا دی اڑان نے چی پا پیخو کی کو مدڑا ککڑوا ہغا نیولے شوی دا خدا یو بلا ڈل دا چی پا سچل او گلستان جوہر سرخواو شاسیمو کے دارنگ کاروائے کئی
سچل اس علاقے میں کام کر رہا ہے
د پولیس چارواکو په وینا چې فیضلی شګری د خار ایئرپورټ سیمه کې د ډی ایس پی ټرافیک په څوکې کار کو او دوه نامعلومه موټر سایکل سوارو په داسې وخت کې ډزې وکړې چې ماخام واپس کور ته روان وو. بل اړخته د کراچۍ پولیس ویان قمر زیب ستی د سچل تانې د پولیس چارواکو لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي چې ساجد محمود نومیتن د خار سپر هائی وے کنیز فاطمه سوسایټي کې د خپل کور سره نږدې نامعلومه موټر سایکل سوارو په ډزو وژلې چې تعلق یې د احمدی ټولنې سره دی. د احمدی ټولنې د ویان لخوا شوی یو بیان کې ویل شوی چې په یاد سیمه کې دغه ټولنې د وګړو د وژنې دا دریمه پیښه ده. بل اړخته ټرافیک پولیسو یو بل افسر ظفر حسین باندې هم د خار ګلستان جوهر سیمه کې د ګل پشپنا معلومه وسله والو ډزې کړي ولې هغه ته پکې زیان نه دی رسیدلې. د سند صوبې اعلی وزیر قائم علی شاه دغه پیښې په پام کې نیولې او د پولیسو نه رپورټ غوښته دي. د سند پولیسو مشر ایډی خواجه هم امر جاری کړي چې ټول پولیس اهلکار دي د ډزونو د بچ کېدو یعنی بولټ پروف جیکټې ارو مرو استعمالوي. په کراچۍ خار کې د 2014 راه سه د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. چورستو په خار کې تر ډې راه د امن راغله ولی وخت پر وخت په پولیسو د بریدونو یو شمیر پیخي رامنست کیږي او په دې ورستیو کې په دا قسم پیخو کې نور زیاتوالی راغله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه په پارلیمان کې بحث وشو. د قبایلی سیمو ځینې مشران هیله لري چې ډیر زر به په دې برخه کې پرمختګ مخې ته راشي. خو بیا ځینې ډلې د قبایلی سیمو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو پر ځای د ریفرندم یا د یو آزاد کونسل جوړولو غوښتنه هم کوي. په دې لړ کې کوم مشکلات دي او ولې دا سلسله پر مخ نه ځي؟ په دې موضوع زموږ همکار انیس اجمل یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راغلم.
د تیر گل پورس په پارلیمان کې د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو پړه بحث شو او د قبایلو سیاسي ګوندونو اتحادی د اغو سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو نام لیکېدو پر ضد د دسمبر پر 15مه په اسلام آباد او یا پیښور کې د احتجاجي لاریون اعلان هم کړی دی. خو بیا ځینې ګوندونه او ډلې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره د شاملولو مخالفت کوي. دا چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو موضوع ورځ تر بلې ولې لانجمنه کیږي، کارپوها سادیا سلیمان چې د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو څېړنې هم کوي وایي په اصلاحاتي عمل کې تل مخالفت مخې ته راځي او د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټاکل شوي پلان نه داسې څرګندېږي چې دا عمل به پوره کېدو کې وخت واخلي.
اگست 2016 کې چې کوم رپورٹ راغلی او کتا سو ریکیو ګورې نو هغه کوم چې کمپلین جوړ شوی نو کې ډیلی خو ایکسپیکټډ وا او کنټروورسي چې کوم خبره دې نو چیلنجز خو دې پورا پروسس دې پاره شته دي هغه کې او فیوچر مے بی سٹیک ہولڈرز دې چې هغه سټیټس کو نه یا چې کوم په دې ټایم کې روان صورتحال دې هغه نه خوشاله دي هغه کې مے بی چې کوم ملک طبقہ شو یا پی ایس شو سنا پولیٹیکل پارٹیز لا پولیٹیکل ریفارمز پروسس کی دا سے پولیٹیکل اپوزیشن ضروری کنا دا واس گورنمنٹ کی کمال چا دی سنگ دی ولا سوالو نہ جواب نہ ور کئی.
دا نومبر پ 15 سنو قبیلی مشرانو پ پیخبر کی پ خبری غنڈ کی د قبیلی سیمو خیبر پختونخوا سره د یو ځای کولو مخالفت وکړ او وی ویل چې باید د اغو سیمو راتلون کی پڑا ټول پختنه وشي. کارپو موسین داوڑ بیا وای د پاکستان موجوده حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو په برخه کې سنجیده نخکاری د زیاتبی حکومت د خلکو تیر باسلو لپاره اصلاحاتی کمیټي جوړ کړه خو وس خپل فیصله د قبایلو اصلاحاتو په مخالفت کوونکو نشي منلی.
زمونږ د موجوده حکومت په نیت کې فعلا لا فرق ته چې دا کار دی په اخلاص سره کول نو هغه هم باندې ځل چې دا بل کله په کومي سمبلې کې پېښ شو نو بیا په کار چې هغه باندې هغه بحث شوی خو دې هغه په نتیجه کې یو کمیټي جوړ کړه. کمیټې بیا دوره وکړه او د هغه په نتیجه کې یو رپورټ جوړ کړو خو اوس چې دا هغه د رپورټ امپلیمنټیشن ټیم راغی نو هم د دې حکومت غیر اتحادیان دي محمود خان تکزی صاحب او مولانا فضل الرحمن دي راوتی دي اوس دي خپل سوچ راوتی دي خپل فکر راوتی دي یا د حکومت په اشاره راوتی دي خو بهرحال که خپل سوچ او فکر راوتی نو بیا په کار وچه مخکې نه دي راوتی وي لکه سر کردا چې کوم کسان دي د مهتاب عباس یا نور دا چې کوم سابقا گورنر د دې دي هم داسې بیانونه راځي چې غم د پروسس اور متنازع کوي لګیا دي.
کارپو خبریال اسماعیل خان وای په پاکستان کې دا مهال د وزیر اعظم پانامه اسناد او مسأله د پوسټ مشر بدلیدل او د غسی زنی نورې معاملې دي چې لوجه د قبایلی سیمو اصلاحاتو خبره زندول کیږي.
دا یو سیاسي یو مسله را جوړه ده. وزیر اعظم غالبا خواهش داره چې په دې باندې پولیټیکل کنسنسس جوړ شي، ټول اتفاق جوړ شي، په اتفاق باندې دا خبره مخ ته بوځي. بل خبره دا ده چې فوج هم لږ دې په دې باندې هغه چې دا دې پنځو کالو کوم دغه ورکړی دی ټایم فریم ورکړی چې په هغه کې د فاټا انټیګریشن په کار نو فوج هم په ایمه دا چې نه دومره غرمې دي چې دا دې ټول دی د ټول په کار یې مخ ته خبردار چې پاتې کوم سفارشات کې شو د جوډیشن د دې حواله سره یا انتظامی حواله سره دا هغه هم په دې باندې په کتن دیږي. آیا د یو وخت کې خبر پوښتنې کوي دا فاټا چې دا چې تاسو کې شته دا څنګه یو څه چې دا په دې باندې عمل درمو دي شي.
خو د نومبر په 20مه د پاکستان وزیر اعظم بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي باید په 2013 کال کې کېدونکو عام انتخاباتو کې قبایلی سیمو ته هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې څوکۍ ورکړل شي او کدا سي ونشول نو د قبایلو اصلاحاتي عمل د نورو 15 کالونو لپاره ځونډول کېدای شي.
هلته د میرانشاه د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار د دوکانونو مارکیټونو مالکانو تیر ورځ په بنو کې بجرګه کړې چې پکې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی پزمکو د دوکانونو مارکیټونو جوړولو نه وړاندې دي دوی ته خپل جایدادونه وسپارل شي. په نور تفصیل مو عمر دراز وزیر خبروي.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار کې د دوکانونو او مارکیټونو مالکانو بنو کې د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې میرانشاه بازار کې د هر دوکان یا مارکیټ تختن ته خپل خپل حق ورسوي. ملک حاجی دریاجان مشال ته وویل چې میرانشاه بازار کې څوک هم چې جایداد لري ټول پر دې متفق دي چې د بازار جوړولو سرته رسېدو وړاندې د هر کس ته خپل خپل حق په ګوته کړي.
اتمنځای موږ سره دولیدلي در بداري خو ان شاء الله په اکثریت باندې کومینه به داخل درغولي وي، مندر خیل درغولي وي، ممید خیل درغولي وي چې موږ ته خپل ځکه وروغو پا دی کنیا دی آرو کو کرینا شه سامان دای پدی کنی شه سامان دای امیرم شا پا خور شی اگه دیماند دای میش چا جوڑ دی کنی شی میش تا هر سالی تا پا نقشا پا بندی باز پا کغازات میش تا اخپل جایداد و پاس کو امیرو مشکوری
ملک شروالی خانوائی اوتمنځای چې میرانشاه بازار کې جایداد لري چاته هم خپل دوکان یا مارکیټ نه دی په ګوته شوی
درې کومنه علاوه اوتمنځای دی یا دغه کوم جاده دی دغه د خپل حق خپل ملاو شي او دا سنا چې خالی په جامې بوند جامې د یو دوه کوله سره وکړلې امیر علی خلق ته هم ملاو شي چې کوم جاده دی و دا سې د امیرم شاه خلق هر سړی ته د خپل ځی په خپل ځی دا ودروي او خپل ځی دا ور کړ شي چې د بل غلط ولو سالوړ نشي امیر سره خپل ریکارډ دی دغه جاده دی د هر سړی سره خپل
محمد ایازوی پولیټیکل انتظامی ورته د کمیټۍ جوړول ویلی او دوی د خپلو مارکیټونو درخواستونه جمع کړي چې په هغې بنیاد هر کس جایداد معلوم کړل شي
دا سنا چې د مو حق بلته ورسېږي بلته میلاو شي میږ دا درخواست دی پولیټیکل ایډمنسټریشن نه او مثال چې میږ سره کاغذی نه دي میږ بل ځکه نه قبضه کوي نه د بل دیکون غوړي خو میږ دا اپیل دی چې میږ ته خپل هم ځکه خپل کیر خپل دیکون ورسره چې چا کوم تجارتي ملګري وي چا دیکون کې سامان پتو وکر کې پتو هغه معاوضه میلاو شي
کلامو چې اړه د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپوښتل نو دوی وویل چې میرانشاه بازار کې چې څوک هم جایداد لري ټولو ته د کمیټې جوړول ویلي
او زه چا دکانو کې سامانونو یا دکانو والو لا غسر خبر نه وشوي ان شاء الله موږ پردا کوشش کوو چې کم حق موږ ورکول شغه موږ کوشش کوو چې دوی ته ورکړو
شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال نمیران شاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه ډنګ شوي چې اوس یې دولت بیرته په نوي طرز جوړولو باندې لاس پورې کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
هلته په خیبر ایجنسی کې د قبایلی سیمو د لوبو یا سپورتس تنظیمونه وایي د خیبر پښتونخوا حکومت چې د صوبې د ځوانانو لپاره کومې منصوبې یا پالیسۍ اعلان کړي همدغه ډول پالیسۍ دی د قبایلی ځوانانو لپاره هم جوړې کړل شي او عملي کړل شي دوی وایي له پخوا راهیسې دغه ډول پالیسۍ جوړې دي خو ګورنر لا هم نه دي منظورې کړي په دې اړه تفصیل د سیمینا زمون خبریال فرهاد شینواری راکوي
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن مشران وایي چې د خیبر پښتونخوا په سیر دی د فاټا د ځوانانو لپاره هم د یوت پالیسی اعلان کړی شي دوی وایي چې د یوې منظمې یوت پالیسۍ د نشتوالي له امله قبایلي لوبغاړي د حوصله افزایۍ او مراتبو نه محروم دي په دې هکله د فاټا اتلیټکس اسوسییشن صدر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي
کتا سو ګوره پاکستان خوشکسمت متی دادا چې دې کې 75% د ځوانانو تعداد دی نو سو پورې چې د ځوانانو ته توجه نی ورکړل شوی هغه ملک ترکه نشي کولای یو د یوت ډیولپمنټ پالیسی د یو ملک نیوی دا یو د خطی نیوی د یو صوبې نیوی نو روډ میپ خو نشي ورکول بیا خو ترکه نه کیږي د فاټا یوت پالیسی چې کومه ده د تیار ده د ډرافت کې د نور کار ضرورت نشته هغه د گورنر د منزورې د پاره چې کله مهتاب عباسی گورنر شنو هغه وخت کې د منزورې د پاره گورنر سیکریټری د یوت پالیسی تللی ده خو د بد امرغه اپ پالیسی اوسه پورې اپروشوي نه ده
د فاټا د والیبال اسوسییشن جنرال سیکریټری خورشید اقبال وویل
انټرنیشنل نېشنل لیول په پلیئرز مونږ سره په فاټا کې موجود دي ریسنت قائد اعظم نېشنل چمپینشپ کې مونږ والیبال فائنل لو بولې دي او هغه کې هیڅ قسمه دغه نشته چیرې زمونږ وخت کې نه کیش ایوارډ شو اصل کې سپورتس پالیسی نشته سپورتس پالیسی په کار د چې زمونږ نه د ټولو نه اهم چي دا او د ټولو نه نېشنل لیول او انټرنیشنل لیول په پلیئر په پاټا کې موجود دي خو بد قسمتي دار چې پالیسی نشته پالیسی د ټولو نه اهم شی دی چې پالیسی نه د قصې بمونږ سرب کې ګو ځای کې کې ګو با یو اسوسییشن سره یو ټکا ګراند نشته
د فاټا د لوبو اسوسییشنز د یوت پالیسی دغه غوښتنه مو چې کله د فاټا د لوبو او ځوانانو زنانو محکمې ډایریکټر نواز خان ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
یو فاټ یوت پالیسی جوړ شوې ده، نو هغه ان شاء الله اوس موږ سرکولیټ کوو به ټول ډیپارټمنټ سره چې هغه نه په کنسنسس فالو بیا ان شاء الله هغه امپلیمنٹ کوو. موږ به د خپل طرف نه مکمل کوشش کوو چې دا ټایپ چې کم کې پی کې یو پالیسی دوی امپلیمنٹ کړي، هغه پالیسی سیم په فاټا کې مو امپلیمنٹ کوو. فاټا کې په هر فیلډ کې ښه ټیلنټ دی او داسې په سپورټس کې ښه ټیلنټ موجود دی. زمونږ طرف نه مکمل سپورټ دوی ته وي او موږ به خپل طرف نه بھرپور کوشش کوو چې دا کم ټیلنټ دی دا موږ فرنٹ کې راولو.
د فاټا د لوبو اسوسییشن مشران وایي چې فاټا لپاره یو یوت پالیسی عملی شو، نو قبایلی ځوانان به ترې ډېرې ګټې پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمایي ته رسیدو په پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د فرخندا صد نه د خبرونو لنډې زغرو.
نن په اسلام آباد کې د ان اف سی ایوارډز اتمه غونډه روانه ده. د خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونه په دا غونډه کې ګډون نه کوي. د خیبر پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته ویل مرکزی حکومت ناڅاپه د ان اف سی ایوارډز غونډه راوبلله چې لوجې دوی دغه غونډه ته هیڅ تیار نه دي نیولې. په کراچۍ کې په دوو بلابلو پیښو کې یو پولیس افسر او یو د احمدي ټولنې غړی وژل شوی دی. د سین پولیس وای په ګلستان جوهر سیمه کې د ټرافیک پولیس افسر فیض علی شګری پرون ماخام وسوالو پنخه کړي. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې لشکری جنگوی العالمی او جماعت الاحرار منلې ده. له جنوبي وزیرستان سره نږدې د درزندې په حیدر ځان سیمه کې د یوې غیر ملکی ادارې شپږ کارکونکي تختول شوې دي. د پولند د تیلو او ګیس یوې ادارې شپږ پاکستانی کارکونکي سره د دریو لوی سرتیرو تختول شوي چې وروسته بیا وسوالو یوازې د لوی سرتیري خوشی کړل. دغو کسانو د تختونې پر لاهم چا نه د منلې. په شمالي وزیرستان کې د دوکانونو مالکانو پرون په یو جرګه کې ویلي باید د میرانشاه بازار جوړېدو نه وړاندې حکومت هر تن تخپل ځمکه په ګوته کړي چې دا شان په راتلونکي کې دوی له خپل حقه محرومه پاتې نشي. نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ رسمان افتتاح کیږي. د ترکمنستان او افغانستان د ریل پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتره ده چې د ترکمنستان جوړ کړی او د ترکمنستان د اتامراد نه د افغانستان تر اکینا بندر رسیږي. راپورونه وایي د شام حکومتي ځواکونو د حل په ختیځ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې مهم پرمختګونه کړي دي چې لوجې په زرګونه اوسیدونکو هم خپل سیمو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د شام د بشري حقوقو لندن میشتې ادارې ویلي نږدې 100,000 کسانو د دغو سیمو نه کډې کړي دي او په کیوبا کې د پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو د مړینې وروسته د هغه په درناوي کې د لاریونو او نورو پروګرامونو لړۍ دوام لري. د کاسترو د مړینې اخیری مراسم به د دسمبر په 4 ترسره کیږي.
دا و فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسترته د ژمنې سره سم اول په دې غړې کې په دویم نیمای کې مشالونه خبرونه وړاندې کوو. دا تاسو لپاره زمونږ همکار شاهین بوري بنيري برابر کړی دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو د پښتنو په ځمکه د خدایي خدمتګار تحریک په شکل کې د اصلاحي او تعلیمي تحریک د نوموړو شخصیتو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د انجمن اصلاح افغانا او خدایي خدمتګار تحریک لخوا پښتنو ته د پوهې او شعور ورکولو لپاره په علمي مبارزه او د باچا خان د تعلیم په فلسفه بحث کوو. د روان کال د اپریل د میاشتې پړومبې نیټه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون یو استاد او څېړنکار سهیل خان په دغه موضوع باندې خپل څېړنې بشپړې کړې او د عدم تشدد په بنیاد د باچا خان او دغه د ملګرو د تعلیمي او اصلاحي خدماتو په اړه نوې معلومات مخې ته راوړل. د شلمې پیړۍ پړومبې نیمایي کې باچا خان سره د خپل ملګرو د انجمن اصلاح افغانه په نوم د خپل قامي تحریک پیل وکړ. د انجمن مقاصد سو د سړنکار ډاکټر سویل خان نه اورو.
انجمن اسلام لپاره نه چې دا یکم اپریل کا نور لسو د رښتم باندې جوړ شوی و. پښتانه په هغه وخت کې د دو خبرو سره راګیر. اولنۍ خبره خدا وای چې دوی فارمل تعلیم چې دی هغې طرف ته مایل نو تعلیم به نه کو او دا به وي چې دا تعلیم چې دی نو دا مونږ خلک د تورې خلک یو دا د بزدله خلکو کار دی نو دا بزدله به دوی چا ته وي دا د سیکانو هندوانو او عیسایانو ته وي نو یو خدا چې فارمل تعلیم دی خلکو له ورکولو. دویم نمبر خبره دا ده چې په معاشره کې ډېرې زیاتې بیماریانې وې خلاوه داغه خلاف ټول لپاره چې کوم دین او انجمن لپاره نه جوړ شو وي د وی چې موږ به په معاشره کې کار کوو. نمبر 1 معاشري کې چې به کار څنګه کوو په تعلیم ورکول کې به کوو موږ به سکولونه جوړو. او دویم نمبر به داسې کار کوو چې دا تعلیم چې دی دا به موږ سوسایټي کې ډایرکټ چې کوم بیماریان دي د هغې اصلاح به کوو نو دا دوه مقاصد لري.
د دې سیړنې لپاره ډاکټر سوهیل خان په هیواد دننه او بهر پوهنتونونو او سیړنیزو مرکزونو ته سفر کړی دی. د خدای خدمتګارانو سره مرکې کړې دي او خپل معلومات راټول کړي دي. د سیړنې په پای کې نوموړي ته سپلاس ورغلل.
یو سل او سلور سکولونه دي په ټول خیبر پختونخوا کې چې پاغې کې ترایبل یعنی قبایلی علاقه جات مون په باجو کې دوی سلور سکولونه جوړ کړو. ایون پر ریاست سواد کې لاولن سکول انجمن اسلام لپاره نه جوړ کړو. په ملکنډ ایجنسی کې دوه سکولونه چې کوم دي نو هغه انجمن اسلام لپاره نه جوړ کړو. د دې وجنه د دې خو یو دوه چې فارمل موږ تعلیم ورکو دا خلک کوکې شعور راشي دوی خبر شي. انجمن اسلام لپاره نه 1921 کې جوړ شو او 1931 کې چې کله لټریسي ریشو یعنی سنسز رپورٹ راغی نو زمون د صوبې لٹریسی ریشو در 40% نه والا 50% ته رسیدلی وا. په دې کې د ریاست په دې کې د حکومت څخه کردار نو دا صرف د انجمن اسلام لپاره نه رول یو خدا ډایرکټ برابر سره دی رول لوته دو. دریم نمبر چې کوم خبر وروته دا په دې کې نه وي هغه دا چې کله انجمن اسلام لپاره نه په خدای خدمتګار مومن کې زم شو دا کال 1910 خبره را نو دې وخت کې باچا خان دا ملګری په دې خبره پوهیو چې دې معاشره کې براه راست کار کول غواړي. باچا خان به بار بار دا خبره کوله چې که په سکول کې ماشوم تعلیم اون کې نه راځي چېرته سوسایټي ته راځي او هغه معاشره کې کله ګرایانې خرابیانې دښمنۍ ترپګنۍ بغضونه حسدونه موجود وي نو د دې تعلیم څه فایده نشته. نوای چې لیډرشپ اټوکراسي باندې راځي په دیموکراسي باندې راځي او هغه موږ لیجستیر باندې راځي. د دې نه علاوه باچا خان یو نوی تیوري پیش کړه او هغه دا و چې ټریننګ لاغوي چې لیډرشپ په ټریننګ باندې راځي او موږ بیا دا مو لیدل په تعلیم کې چې باچا خان چې کوم 1,00,000 سره پاسه خدای خدمتګار تعلیم یافته کړل او ټریننګ کړل نو هغه په خپل کل کې لاړل هغوی یو سمبولک ریپرزنټیشن وکړ. نو دا یو نوی چیز وروته دی چې باچا خان یو نوی تیوري پیش کړه د لیډرشپ
ڈاکٹر سہیل خان وائی پدی ٹول مبارزہ کی باچا خان یوازینو یوش میر داسی نموڑی لکوالان خانان د تعلیمی چارو کارپوہان او عالمان ورسر ملگری و چے د باچا خان د تعلیم پا اڑا پا فلسفہ زان پوہک خپل تجربه او پوهې ورسره ملګری کړه او بیا د خدایي خدمتګار تحریک غړو دغه پیغام د پښتونخوا ګډ ګډ ته ورسولو.
پدې کې د ټول نړۍ بستر مشر چې هغه عبد الله برخان اکبر دو مرزو چې د سخیر صلاح خان مچو او د پنځو زرو جربو جګاب خاوندو خدای به وجود هغه انجمن اسلام لپاره غنی لومبې سفر مخ جوړ شوی هغه پښتو ډرامه چې کوم د نو یاد کړل جوړ کړل د دریاب کړل دا د دې نه علاوه هغه مقرر وو ټول نړۍ کې بدر دې او خلکو ته تبلیغ کاو. دریم مهم نوم چې دین هغه د خادم محمد اکبر صاحب چې د چارتري پلان وو دا بنی آدم چې دین دا په پیښې په لحاظ سره پټواري او ته استعفا ورکړل د انجمن اسلام لپاره نه لپاره د سرکاري نوکرۍ نه راغلي دلته او ته دومره تبلیغ کړی دی دې دومره پوهان ولا ته به تاسو سویم چې د آزادې په مومنټ کې د خادم محمد اکبر صاحب عمر چا دبل چالیس تا دې مخه مقررمو دې منتهی نو دې کنټرول راف اگزامینیشن او د سکولونو دې د ټول سکولونو په امتحان غشته دوه پیدل غته یو سکول نه کې چې دغه پڑھو راغلی ولته د جمعات کې شپه وکړه بیا به دې بالکل تلاله انت د سکول امتحان راغلی. د دې نه علاوه درې مهم چې په دې کې مهم کوم راځي هغه بیرس رمی احمد شو د چار سبي پلانګو دا بنی آدم چې دې د نصاب خپل په پښتو کې د ساينس د ریاضي دا ټول نصابونه چې دې جوړ کړی دي. بیا د مهم نوم چې دې نو هغه راځي د نواب خان جلیا کله چې په کانګرس سره د سیمه ټول خدای خدمتګار گرفتار شو نو د سکولونو ټول کار امیر نواز خان جلیا ته پاتې شو او جلیا خان چې کوم دین په کوسو کې تللی دی او د فنډینګ لپاره سیر سیر اولو د کورین نه راهم کړی دی او هغه باندې چې کوم دین د سکول خرچې پوره کړی دی. د دې نه علاوه چې کوم بل ډیر مهم کس ته هغه مولانا محمد اسرائیل صاحب دا هغه کس دی چې دی فارغ دیوبند او ته په دې سکولونو کې د اسلامیات د مذهبي علوم سیکشن هډ وو. خصوصا د دې سړي رول په دې حوالے سره زیات دی چې پښتانه تجارت طرف ته راتل او تجارت طرف ته راړول کې د دو کلی په کلی جلسه چې دغه پر ریکارډ دی او د خلکو ته ویل چې راشه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اشاره تاسو تجارت کې او بل غټ نوم چې هغه مولانا فضل محمود مخفي صاحب دی. د دې قیدونه سوګتونه تیر کړي دي. په آزاد سکول کې استاد پاتې شوی دی. دا آزاد سکول د سوات منګورې دی جوړ کړی دی. په باجوړ کې څلور سکولونه څلور مدرسې دی جوړې کړې.
مونږ وړاندې د باچا خان د تعلیمي فلسفې ذکر وکړو. ډاکټر سویل خان وایي د خپل څېړنې په وخت ورته دا معلومه شوه چې که د تعلیم په اړه د باچا خان په افکارو عمل وشي نو د پښتنو د وطن ډېرې اقتصادي، سیاسي او کلتوري ستونزې هوارې دي شي. دغه فلسفه سوا
هغه به همیشه دا وي چې تاسو د ماشومانو ته دا چې کوم تعلیم ښایي عام تعلیم دې سره فنی تعلیم واچوي، ټیکنیکل ایجوکیشن واچوي، ځکه چې زمونږ ماشومان تعلیم هم وکړي او د بل ناست ناستي. دویم نمبر هغه وي چې چونکې زه به د دنیا سره ځم نو جدید تعلیم واچوي. او دریم خبره هغه دا کړې چې چونکې زه به دا دواړه طرقې د خپل مذهب په بنیاد کوم نو هغه وي چې مذهبي تعلیم چې دی دا لازمي جز وي. هغې کې هغه دا ویلي دي چې تعلیم چې دی دا علی کامیاب دی چې ته د تعلیم سره سره معاشره کې برائے راست کار وکړي. لکه هغې مثال به هغه دا ورکوو چې زه یو بهر ملک ته تلوم نو یو ماشوم د سیب بوټي د لاندې ناست و، یو سیب راپرېوتې ده نو ما هغه ماشوم ته ویل چې بچی دا سیب پکټ نو هغه ما ته په جواب کوي چې نو دیس از ناټ ماین. باچا هم چې یو ماشوم ته دا څه خول چې دا سیب زما نه دی، دا د تماشري خول د ماشومانو په زړه کې چې د استاد کومه یره ده خوف دی. دا خو بالکل هغه وایي چې دا داسې ده لکه چې یو برټش چیف کمشنر او د خان چې څومره دامنه یریږي. نو تاسو دا یره ختمه کړئ چې دا د ماشومان کریټ او لرنین درته راشي. او بله خبره هغه دا کوله چې مورنۍ ژبه کې تعلیم د پنځمه پورې ورکې تر څو پورې چې تاسو مورنۍ ژبه کې تعلیم نه ورکړئ نو دا قوم به نشي پاتې دی. نن سبا ټوله دنیا لګیا ده پیس ایجوکیشن باندې او هغه دا وایي چې کله د انسانانو سوچ ناکامه شو نو جنگ جوړیږي.
په ساينسي بنیاد د وی موضوع څېړنه اسان کار نه دی او د رښتیاو د لټون لپاره سرچینو ته رسیدل مهم وی. ډاکټر سویل خان د غلټون څنګه وکړو خپل معلومات څنګه راټول کړو؟
د دې سټډي لپاره ما نوی فیصدي پرایمري سورسز استعمال کړل. هغه پرایمري سورسونه کوم دي چې هغه په ارکایوز کې زموږ د خیبر پختونخوا په خبر کې چې کوم ارکایوز لایبرری ده هلته، دینا علاوه په نېشنل ارکایوز دلی کې چې کوم پراتو هلته زه لاړم هغه مې وکتې. دینا علاوه په نهرو میموریل لایبرری کې چې کوم سیزونه پراتو هغه په دلی کې، دینا علاوه په انډین آفس لایبرری کې په لندن کې چې کوم سیزونه پراتو هغه مې وکتې. دینا علاوه په سوتنتن یونیورسٹی کی کننگم پیپرز من دیا پارو کتی دل اور نتین علاوہ چکم خودی خدمتگار یا ازاد سکولینو استازان یا شاگردان جنبیو یا چکم پر یہ سلور کالو کی وفات چو دا غا طولی نما تقریباً دا یو سل اور دا پنزل سکتانو نا انٹرویوز ہمو کل.
نوموړی وایي هغه دا غواړي چې د دې سړنې نه پښتانه او نړیوال خبر شي او په دې خبره پوه شي چې دا خاوره چې اوس د جنگ جګړو په لمن کې دا یو وخت د نړۍ د لویو اصلاحي تحریکونو مرکزو. د دې لپاره هغه غواړي چې دا کتاب زر تر زر خپور شي او د خلکو لاسونو ته ورسي.
کال 2012 کې داخله واغشته ده او بالکل په تقریبا په درو کال کې زما پی جی مکمل شو. په 1 اپریل زما اوس 2014 کې ډیپلوم شو. په دې کې ما یو نوې تھیوري دا مروسته ده یو د سمجه پروسیډر زما دا خبره وروسته ده چې اصل کې د پیښوري یونیورسيټي نام د خدای خدمتګارو حکومت کې جوړ شو. نو د دې نه د خلک انکاریان دي د خان کریم د دې صاحب او ما ته دا پیش کړ دا ما خپل ډیفنس کې هغه په کور راځي نه راوغی چې بل بجټ اجلاسونه نه راوغی چې کمی دیش لکه روپیه دیر پار منظور شوی اما اتا خولی اتا لکه روپیه سالانی چی منظور شوی اما اتا خولی خدا بر مرگا چکره داکر خانتی حکومت تو پند پیزل لسم اگر نور لسا او سا لستن که ختم شوی بس بیا دون کردی چی بل مخیر آغلی بزور حکومت نیو میلی ولی قدر خان آغلی اغسل پتا کردی اصل که در پیخوری نسیت ور منظوبا دا یحیی جان خان چی دی وزیر تعلیم پا مشرعی که چی کم دینو داکر خانتی اتسر ترسولی با دا ما یو نوی پشکا او دلی دی سیمیلیشن دی زور دی او د دې لپاره زه خپل کتاب چې کوم دی نو ما اکسفورډ ته ورځ کې لېږم او انشاءالله تعالی که هلته ونشو نو بیا دا چا خان چیر د عبدالمولي خان یونیورسټیټ دی نو هغې بلکل به په میاشت یا دوه کې دا کتاب چاپ کړي.
اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په دې خوره د عدم تشدد د مبارزینو د ژوند او زیار په اړه د نور معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د شاهین بنيري سره مشالونه خبرونه واوریدله او اوس درته بشیر غواخ د سولې په لور بل هفته وار خبرونه وړاندې کوي.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د سولې تړون وکړ. ل بلې خوا حکومت ل ډیر وخت راهیسی طالبانو سره هم د روغې جوړې کوشش کوي، خو آیا په مذاکراتو کې میرمن شته؟ د سولې لپاره خو به د میرمنو له حقونو سرغړونه نه کیږي. په دې هر څه نن د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو. زه بشیر غواخم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په 2013 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې ځینې میرمنې هم شته، خو اکثره غړي یې سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي، نو د بشري حقونو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د خزو حقونه تر پښو لاندې کی. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه فعاله میرمنې بی بی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو 15 کلونو په لاسته راوړنو به معامله نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکې اندېښنې لري. قهرمانه کاکړ له همدغسې میرمنو څخه ده. هغه یو مهال د افغانستان د سولې عالي شورا غړی وه، اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره سره د سولې په خبرو کې مشورې کیږي، خو بهر په مهمو مذاکراتو کې میرمنې موجودې نه وي.
داسې ښځې شته او داسې وختونه هم راغلي دي چې ښځو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی، بلکې بعضې مذاکرات د ښځو د طریقه مخته تللي دي. کله کله خو داسې شوي دي چې وسلوالو د وسلوالو د منځني کچې مشرتابه مستقیما د ښځو سره په تماس کې شوي دي، او د دې څخه هیله کړې ده چې دوی د دولت سره په تماس کې کوي او د دې په شرایطو باندې خبرې پیل کړي. خو کله چې د افغانستان څخه د باندې د سولې په خبرو د میرمنو په ګډون خبره وکړو، نو میرمنې یوازې په یو څو غیر رسمي مذاکراتو او مجالسو کې ګډون کړی دی، لکه په ناروې کې چې وي یا په فرانسه کې. په رسمي مجالسو کې لکه چې کله په اسلام آباد کې، کله په خطر کې ترسره کیږي، په هغو کې د ښځو د ګډون په اړه کوم خبر تر اوسه نشته. حتی په نږدې وختو کې دغه څلور اړخیز مذاکرات چې پیل شوي وو، چې افغانستان، پاکستان، چاینا او د امریکا ترمنځ وو، په هغه کې هم د ښځو د څو غوره ونډه نه ده لیدل شوې.
د سولې پر لور
افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوښښ کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په محل د خزو پر تعلیم او کار بندیز لګولې وو. خزي ان د خپل کور نارینه بغیر له کور نه شوی وتلې. د دغه ډلې تاریخچی ته په کتو سره د نورو ډیرو فعالانو په څیر د بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس واچ هم څه موده مخکې له افغان حکومت وغوښتل چې د طالبانو سره د جوړ جاړي په محل باید د میرمنو حقونه خوندي پاتې شي. د افغانستان اساسي قانون ښځو ته د نارینه وو په شان د تعلیم، کار، انتخابولو، انتخابېدو او په آزاده توګه د تجارت او کاروبار کولو حق ورکړی. دا وخت د افغان پارلمان په 249 چوکیو کې 88 ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبی سرابی په وینا د افغانستان پر اساسي قانون به معامله نه کیږي. چارواکي په دې وروستیو کې د حزب اسلامي وسلوال ډلې سره د شوي تړون په یادولو سره وایي چې پر دغې ډلې منلې دا چې د ښځو حقونو او نورو برخو کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو احترام وکړي. خو قهرمانې کاکړ مشال رډیو ته وویل چې یوازې اساسي قانون نه دی چې پام ورته باید وشي. د هغې په خبره د حزب اسلامي سره هم د روغې جوړې په برخه کې داسې ضمانت نشته چې دغه ډله به خامخا په خپلو وعدو باور کوي.
د قانون اساسي څخه پرته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسم د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه لري. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. بلې، که په عامه توګه خبرو وکړو، خو حزب اسلامي چې موږ وینو چې د سولې دا تړون د سولې د دې تړون تر مخه هم یو ضعیف مخالف و. یعنی په هېواد کې په د هېواد په دې امنیتي کې ډېر کم رول درلودی. بیا په خاصه توګه کله چې د دې مخالفتونه د طالبانو سره راغلل، نو دوی یو ډېر ضعیف مخالف و د افغان دولت لپاره. د حزب اسلامي سره روغه جوړه شاید په فعلي شرایطو کې اوس فعلاً د میرمنو په حقونو منفي اغېزه ونه چوي، مګر کېدای شي د طالبانو بېرته و سیستم ته د راتګ سره دوی هم یو څه قوت ومومي او بیا بېرته خپل پخوانۍ ایدیالوجي استراتیجي رامخته کړي او د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. نو دا امکان شته، یعنی که چېرې طالبان هم راشي او دوی هم د هغو سره یو ځای، یعنی یو غټ قوت شي، نو شاید د ښځو و حقونو ته یو خطر وګرځي. او په همدې خاطر خو دا ډېر مهمه ده چې طالبان سره باید راسن د ښځو پر حقونو خبره وکړي. د سولې پر لور
خو اوس د سولې علي شورا غړي وایي چې په خپل اداره کې نور میرمنې شاملې چې د سره با په مذاکراتو کې د ښځو لپاره आवाज پورته کوونکې نور هم ډیر شي. دغه شورا مرستیاله حبیبی سرابی وایي په ادارو کې داسې بدلونونه کیدونکې دي چې ورسره به پراتلونکو کې د سولې مذاکرات په نور ډیر ښه شکل تر سره شي. په دې اړه د اسبت ساروان رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې دنده په غاړه لري، وایي چې په خپل جوړښت کې د ښځینه غړیو د شمیر د زیاتولو ترڅنګ یو لړ نور تغیرات راولي. د دې شورا غړي حاجی دین محمد آزادی رادیو ته وویل د دې شورا تشکیلات به وروسته له دې پراخ شي چې ستراتیژي بشپړه شي.
د سولې عالي شورا د نوې تغیرات راتلل غواړم دا و چې مستنی د ولایتو تشکیلات او د حکومتونو د عالی شورا او د جمهور د حکومت موثقي او اوس عالی شورا هم د پنځه جوړشه ده او د ولایتو تشکیلات د حال ته جوړې دي. اول د ستراتیژي جوړه شوې ده، د دې په لاندې ورځو کې تر تر کې دي او توافق کې شوې ده. دا نو ورسره ده د ولایتو تشکیلات هم جوړې دي.
د سولې شورا وایي هغه وړاندیزونه عملی کوي چې په وروستیو کې د دې شورا په اړه په عمومي بحثونو کې مطرح شوې دي. د دوی په وینا په دغو وړاندیزونو کې یو دا ده چې د دې شورا د ښځینه غړیو شمیر زیات شي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبی سرابی آزادی رادیو ته وویل چې ستراتیژي جوړه شوې او په یوه میاشت کې به نهایي شي. دا وایي چې په نوې ستراتیژي کې هڅه شوې چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي.
ما کوشش کړم چې بیشتر زنانه د وسه هم داده شوه
موږ کوشش کړی چې شزو ته زیاته ونډه ورکړی شي. انټیګریشن یا بیا ادغام په دې ستراتیژۍ کې نشته. هڅه شوې چې ولایتي کمیټې وړیا واغیزمنې شي. په ولایتي کمیټو کې استازیتوب د ولسوالیو پر اساس وي. د دا هم وویل چې د سولې د عالي شورا دارالانشا به یو څه کوچنی شي، خو لوی تغییر به پکې رانوړل شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پارلمان ځینی خزینه غړو په بیلابیل وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی او حکومت لومړی هدف د سولې راوستل دی، او کله چې امن راشي نو بیا به د ښځو د حقونو په شان نورو مسایلو په اړه په پراخه توګه خبرو ته لار هوار شي. د افغانستان د سولې په عالي شورا کې اکثره کسان پخوانی جهادي او طالب مشران دي. حکومتي چارواکي وایي د دغه کسانو د ګمارنې وجه دا ده چې دوی پر وسلوالو اغیز لري او سولې ته د هغوی پر راوستلو کې هم رول لوبولی شي. خو قهرمانه کاکړ چې پخوا یې د سولې په عالي شورا کې د غړي په توګه کار کاوه وایي چې دې اداره کې داسې کسان شته چې په خپله د میرمنو په حقونو باور نه لري. هغه همداراز وایي چې ښځې د افغان ټولنې نیمه برخه جوړوي او په کار ده چې د سولې مذاکراتو کې د بحث مهم ټکی وي.
یا پخپل افغان دولت یا افغان سیستم کې موجود اسرائیل انداز کسان چې دا خبره کوي چې موږ د میرمنو خبره د طالبان سره کولای شو چې دوی برابر حقوق لري او د دوی پر حقونو به هیڅ معامله نه کیږي، نو که دوی په دې خبره باور لري په دې خبره هم باید باور لري چې د ښځو په دې مذاکرات کې شمولیت باید یو فطري عمل وي. دوی لپاره میرمنې په افغانستان کې د نفوس نیمه برخه یا د نفوس د نیمه برخې څخه مشات زیاته وي او موږ دا یو سولي خبره ده، یو فیمینیست پوینټ اف ویو څخه چې د میرمنو د حقونو دفاع ته ټول شه میرمنې کولای شي. اوسني سیستم کې هم داسې ډېر خلک لرو چې د ښځو په برابري او دوی په حقونو باور نه لري، ځکه د ښځو مسله په داسې خلکو باندې پرېښودل چې هغوی هېڅ د ښځو په حقونو باور نه لري، د هغوی د حقونو لپاره د خطر څخه خالي خبره نه ده. میرمنو په تیرو 15 کلونو کې چې کوم پرمختګونه کړي دي هغه د میرمنو تر میرمنو هیڅوک بل ش نه صحیح کولی او شی نهسي وضع کولی نورو ته، ځکه میرمنې ښه پوهېږي چې په داسې سختو شرایطو کې د لاسته راوړنو دفاع سره کم وکړي چې هغه په افغانستان کې ډېر نارینه نهسي کولی، او هغه نارینه چې یا هغه خلک چې اوس په سولې په مذاکراتو کې دي هغوی کې اکثریت داسې دي چې هېڅ د ښځو په ګډون باور نه لري. هغوی ته دا ټوله مسله پرېښودل زما په نظر بیخي د خطر څخه خالي خبره نه ده.
د سولې پر لور
ډیر څوک په دې باور دي چې د افغانستان سولې عالی شورا کې که هر قسم خلک وي واکې محدود ده، او د مذاکراتو په اړه مهمه پریکړې ولسمشر په خپل کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا بیا ویلي چې د به هیڅ کله داسې سولې ونه کی چې د خزو د حقونو سرغړونه پکې کیږي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر یو چارواکي د نوم نه نشول په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې که طالبان د مذاکراتو لپاره د حکومت برخه جوړ شي نو د خزو حقونه بعد اسلامي اصولو تر مخې په پام کې نیسي او تر پخو به نه لاندې کوي. اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
کی عزت دے فرشتے دے